السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوی ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو په کندهار کې د یو ډلیز قبر د مندلو په تړاو د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته وري د هند د حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لا تړب کوي د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي په دې ترتیب د محل یوازې 30 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونا مامرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یو ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل یونما پر خپله ټوټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي د بیان له مخې ښاغلي پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ ماسټې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره وسته وشل محلي ټولګي جوړ کړی دی لدې جملې شپږسو شل ټولګي د یونیسف لخوا او سل نور ټولګي د اکټډ مؤسسې لخوا جوړ شوی دی په جوه خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د شوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي دغه ټولګي د نهرین بغلانی مرکزی د هانای غوري دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال سوي د ایران د پلازمینه تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهم شپې په مخه د خلکو مظاهره روانه وي د مظاهره د ماسا امینی په نوم د یوې ځواني ایرانی ترمړینی اورسته پیل سوي چې خلک یې د مړینې پړه د غشت ارشاد پر پولیسو اچوي دغه شزه په بشپړ ډول د حجاب نور آیتولو په تور نیول سوی و د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چونه د وژل کېدو راپور ورکړي په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا بریتانیا او فرانسې میشتو ایرانیانو او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چونه په ملاتړ ژغ پورته کړي او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چن ان له پولیسو سره لاسو غریوان سی وی دي ورجو در پرونو برخته په کندهار ولایت کې د یو ډلې خبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق پلاس د وژل سوو خلکو ډلې خبر موندلی دی سفی الله ستانکزی او نور تفصیل
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو د پاتیشونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي اخو د بشري حقوقو د تار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي
The way to ensure that this
د لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بيخه بیا د غچ اخیستلو په پاره د وژنو باعث نشي چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده څو معلومه شي چې څه پېښ شوي خلک څوک دي او اړوند کورنیو اړتیاوي او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي
families involved
اغلی ګاسمن په دې ټینګار سره چې لڅېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل باید د سیمه سمدستي خوندې شي د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیات لو ورکولو پرته ازادي راډیو ته یو پیغام کې ادعا وکړه چې د خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه خو د طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکندر عبدالله ایزام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولې چې جنرال رازق ډیر خلک وژل او مړي همداسې په تخت کې ښخ کړي
Thank you. د خبرو شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړی څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خبرو شو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډېر عسکري په بیرحمۍ سره وژلې دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنی قمندان او د سرحدي پولیسو عمومي قمنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولداک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند عسکر او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دراپورنو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبه پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړي الوتنه کې له کابل نیو دیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومره جوپه ده چې هند ته ځي. سفیب الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوې ډیلی هوایي ډګر ته پر رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوې ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډېر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګوردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خواله رسنیو کې د راغلو بیانو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړي چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلی پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه نه ده ورکړي. ښاغلی چندوک وویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلی ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتې پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شول او 9 نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي، ځکه زیات ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقیدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقیدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو 2 کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وي شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډېر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره دا د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافي نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامي او ملکي برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل:
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري. موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي، د دې لپاره چې په ډېر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل:
زه ډېر په زور مې غلان، دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دې نوټ شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه ست، 5000 یا 3000 کرایه ورکو ما د کور کرایه، او دا 500 شپږ سو د کرایه برق هی شپږ سره یال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 14 لمریز کال کې په ملکي برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 5500 کسه وو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. دغه راست په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلئ. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل له سفیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روان دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاڅېدل. د ازادي اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موټریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لږ تر لږه 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان نجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوې او وژل شوې ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شوه چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشینکوفونو هم کار اخیستی او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقي ازادي رادیو ته وویل: میلان زما د وطن د ټولو نجونو او هلکانو په څیر د یو آرام او سوله ییز ژوند لیواله و. د یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمانجن و. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پارېدلي خلک یې بللي، د لا سختو اقداماتو ګواښ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، برېټانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي.
د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بند